ډیره مننه با صاحب، تاسو هم ستړي مشي. سلامونه بیا هم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې. د افغانستان د سولې په اړه سبا افغان، پاکستانی او سعودي علما سره جرګه کیږي.
غونډه ډیره مهمه ده. دا اولین ځل به چې د پاکستان علما په غټ تعداد باندې د افغانستان د سولې په تړه کنفرانس کې اشتراک کوي.
تخار کې خلک د خپل سره وسلوالو له ظلمه تر پوزې رسیدلي.
خپل سره وسلوالو په عامو خلکو باندې وسلوالو برید کړی و. ترڅ کې ډېر ستنه د سینګیو بزګر له ځان سره برمته نیولي و.
افغانستان کې د کورونا ورځنۍ رسمي شمیرې د وبا له پایله تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلي. چارواکي له نړیوالو مرسته غواړي.
سپاپ ماشین په برخه کې د اکسیجن دستګاو نصبولو په برخه کې هم په مرکز هم په ولایتو کې د واکسینو د تطبیق په برخه کې د مرستو کې
او په بلخ کې لرغوني آثار د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې لدې چې راپورونو ته ور ورکړو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان، پاکستان او سعودي علما سبا د افغانستان په اړه جرګه کیږي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنۍ ستونزه د نړیوالو په ګډ کار سره حل کیدی شي او له چین نه د کورونا واکسین سبا کابل ته رسیږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزارت وایي د افغانستان د سولې په اړه په مجازي کنفرانس کې د پاکستان مهم چارواکي برخه اخلي. په پام کې د سعودي عربستان او د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان په کوربتوب د افغانستان، پاکستان او سعودي عربستان دینی علما سبا پنجشنبه پر دې موضوع خبرې وکړي. د ارشاد، حج او اوقاف وزارت ویان فضل محمد حسیني ازادي راډیو ته وویل
دې کانفرنس کې له پاکستان نه دغه هیواد د اسلامي چارو وزیر او لوی لوی علما ګډون کوي، او همداشان د افغانستان د ارشاد جواب وزیر او د افغانستان سفیر په وای سی کې او سعودي عربستان کې او د دې هیواد د موږ د هیواد نور مشهور علما به په دغه کانفرنس کې ګډون کوي.
دا کانفرنس داسې وخت جوړیږي چې په افغانستان کې د ناامنۍ او پیښې خورا زیاتې شوې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې ویل په زیاتو سیمو کې جنگي وضعیت دی او خلک له ستونزو او د قرباني کېدو له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ژان آرنو ایران ته په خپل سفر کې ویلي د افغانستان کشاله د ډله ییز اقدام په مرسته د حل وړ ده. راپورونه وایي آرنو پرون سه شنبه تهران ته ورسید او د ایران د بهرنۍ چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره یې وکتل. د ایران دولتي اژانس ارنا راپور ورکړی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دغه راز ویلي چې د هڅو تمرکز د افغانستان د روانې لانجې د حل لپاره د ډله ییزو همکاریو خپلول دي. په راپور کې راغلي چې ایران د بهرنۍ چارو وزیر د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسې د هڅو ملاتړ کړی. بلخو اسوسییټډ پریس خبري اجانس راپور ورکړی چې ایران په افغانستان او عراق کې د امریکا پوځي حضور د ځان لپاره ګواښ بولي او تل له دغو هیوادونو د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده. په چین کې د افغانستان سفیر وایي د چین لخوا مرسته شوي کورونا ضد واکسینونه د ایم سی سی شرکت په همکارۍ کابل ته راوستول شول. جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل د سینوفارم په نوم دغه ولکه دوزه واکسینونه او څه باندې ولکه سرنجونو بسته به سبا پنجشنبه کابل ته ورسیږي.
د انتقال لپاره او سره د بیمې لپاره تقریبا 1.1 میلیونه یوانه چې کم درې لکه ډالر کېږي په کارو. دا مصارف د ایم سی سی شرکت په غاړه واخیستل او بیا مو د جنرټیک په نامه باندې د انتقال یو شرکت پیدا کړ چې دا مواد انتقال کړي. ترانسپورټي شرکت ته مو ورته تسلیم کړل. دغه مواد به انشاءالله په لسم د جون باندې په کابل ته ورسیږي.
دا واکسینونه داسې مهال کابل ته پر رسیدو دي چې په افغانستان کې د وبا له پایله ورځنۍ مثبت شمیرې تر ټولو لوړې کچې ته پرون ورسېدې. په دې اړه هم درته په خبرونه کې بشپړ حال درکو. په حق کې د ملګرو ملتونو محکمې د بوزنیا د سربانو د پخوانی پوځي مشر راتکو ملادچ د استیناف غوښتنه رد کړه. د دغه استیناف د عمری بند د سزا په وړاندې غوښتي وو. ملادیچ تر دویمې نړیوال جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو ناوړه جنایتونو کې د خپل رول له کبله محکوم شوی. محکمې په پرونی جلسه کې چې د کورونا ویروس د محدودیتونو له کبله د تړلو دروازو تر شا وشوه خپل حکم صادر کړ. د استیناف د غوښتنې رد کېدل په دې معنی دی چې دغه نه اویا کلن پخوانی جنرال به خپل پاتې عمر په بند کې تیروي. پر د په لګېدلو تورونو کې د 1995 کال په نیمایي کې د بوزنیا د سرب ځواکونو لخوا د بوزنیا په ختیځ ښار ګوټي سربرنیسا کې د شاوخوا 8000 مسلمانانو، نارینه او هلکانو ډله ایزه وژنه هم شامله ده. ملادیچ د محاکمې په ټوله پروسه کې پر خپل بې ګناهۍ ټینګار کړی. نړیوال بانک وایي که اروپایی او مرکزی آسیا هیوادونه لا هم د کورونا ویروس د وبا د مهارولو په چارو بوخت وي، د دغو ساحو اقتصادي لیدلوری به تت وي. د پیسو نړیوال صندوق پرون سې شنبه په خپل تازه اقتصادي راپور کې ویلي د دوی د ډلبندۍ له مخې په دغو ساحو کې 23 هیوادونه به په 2021 میلادي کال کې 3.9% اقتصادي وده ولري. د راپور په حواله د کورونا ویروس د نویو پیښو د زیاتېدو له کبله ښایي دغو هیوادونو بهرنۍ تقاضا زیاته وي او د صنعتي مالونو قیمتونه به هم پکې لوړ شي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دغه نړیوال سازمان د مشرۍ د بلې دورې لپاره د انټونیو ګوتریش د پاتې کېدو ملاتړ وکړ. د شورا عمومي اسمبلی ته چې 193 هیوادونه غړي دي سپارښتنه وکړه چې د 2022 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د 5 کلونو لپاره خپل ماموریت نوی کړي. په ملګرو ملتونو کې د استونیا سفیر سوین یرګنسن چې روانه میاشت د امنیت شورا مشري کوي ویلي عمومي اسمبلی به احتمالا د جون پر 13 د غږمارنه تصویب کړي. ګوتریش چې پخوا یې د پرتګال د صدراعظم په توګه هم دنده ترسره کړې د 2018 میلادي کال په جنوري میاشت کې د پخواني سرمنشي بانکیمون پر ځای د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه وټاکل شو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا خبرونه مو واورېدل کې چیرته غواړئ چې ویل ولې زموږ ویبپاڼې ته ورشئ. پته د ازادي راډیو ډاټ کام. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د افغانستان د ارشاد حج او اوقافو وزیر د افغانستان، سعودي عربستان او پاکستان د دینی عالمانو سبانۍ کانفرنس د افغانستان د سولې لپاره مهم بولي. محمد قاسم حلیمی ازادي راډیو ته وویل دا لومړی وار دی چې د پاکستان دینی عالمان د افغانستان د سولې په تړاو په یوه مجازي کانفرنس کې جرګه کیږي، خو ځینې تحلیلګران فکر کوي چې د پاکستان دینی عالمان لا هم د اسلام آباد تر سیاسي فشار لاندې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ارشاد حج او اوقافو وزیر وایي د دې کانفرنس د چمتووالي چارې دوه کاله مخکې پیل شوې وې. دغه یو ورځنی کانفرنس سبا پنجشنبه د سعودي عربستان او د اسلامي نړۍ د اړیکو د سازمان په کوربتوب جوړیږي. د ارشاد حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې په اړه دغه کانفرنس مهم وباله، ځکه د په وینا د اول ور لپاره د پاکستان ګڼ شمېر دینی عالمان د افغانستان د سولې په تړاو له افغان دینی عالمانو سره جرګه کیږي.
د افغانستان علما، د پاکستان علما، د سعودي علما د رابطې علم اسلامي تر مشرۍ لاندې ده غونډه ډېره مهمه ده. دوه کاله مخکې موږ دا پروګرام شروع کړی و چې دا غونډه وشي. له اوس وسوله غونډه ډېره ځکه مهمه ده چې دا اولین ځل به وي چې د پاکستان علما په غټ تعداد باندې د افغانستان د سولې په تړاو په کانفرنس کې اشتراک کوي.
د پاکستان پر ځینو دینی عالمانو په وار وار انتقادونه سوي چې د افغانستان د رواني جګړې د حرام بللو له اواز سره خپل ژغ نه دی ملګری کړی. ځینو دینی عالمانو له دې ډلې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل رحمان له کلونو راهیسې په افغانستان کې روانه جګړه روا بللې ده چې دغه څرګندونې په وار وار غندل سوي هم دي. په کابل کې د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په دې باور دی چې په پاکستان کې اکثر دینی عالمان د اسلام آباد د پالیسیو تر اغېز لاندې دي او تل یې د پاکستان د ځانګړو ادارو په غوښتنه فتواګانې صادرې کړې دي.
پاکستان کې اصلا مستقل او بې پرې دینی عالم وجود نه لري. دوی هیڅکله هم د اسلامي قوانینو یا احکامو هغه که نسوي، که جعفری، حنفي، مالکی، شافعي او یا هم حنبلي فقوي له مخې فتوی نه دی ورکړي، بلکې د پاکستان د قوانینو او د خاص ادارو تر تاثیر لاندې د اسلام په نوم اسلامي احکام او فتوی صادرې کړي. د افغانستان د جګړې د حرامېدو په حق نه یوازې د افغانستان د جهاد علماو، بلکې په انډونیزیا کې د نړۍ علماو، همدارنګه د مصر او عربستان علماو په وار د افغانستان جګړه حرام بللې، لکن پاکستانی علماء او تل افغانستان دارالحرب بللې.
په ورستیو کې ګڼو اسلامي سازمانونو او د ګڼو هیوادونو دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د روانې غبرګولیا جوزا میاشتې پر څلرمه د فلسطین، اردن، ترکیې، عراق او لبنان دینی عالمانو هم په یوه آنلاین کانفرانس کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا روانه جګړه ناروا وبلله. د تیر لمریز کال په لندې قوس میاشت کې په نایجر کې د اسلامي همکاریو سازمان لخوا د سولې او پراختیا لپاره د ټوریزم پر ضد د یووالي په نوم کانفرانس، تر هغه مخکې د فلسطین د دینی عالمانو د ټولنې مشر او د القدس جومات امام ډاکټر الشیخ اکرمه صبري او د لړم عقرب میاشتې پر څلرمه د بنگلادیش دینی عالمانو او مفتیانو د یوه کانفرانس پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د مالیزیا د اسلامي یووالي نړیوال بنسټ بیا د عقرب یا لړم پر یولسمه په یو رسمي لیک کې په افغانستان کې روانه جګړه د شریعت خلاف بللې وه. بلخوا د کویت ځینو دینی عالمانو د لړم یا عقرب پر 23مه په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بلله او وی ویل دا جګړه شرعي جواز نه لري، په ځنګړي ډول وروسته له هغې چې طالبانو له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه. په مرغومي اجد میاشت کې په نوي ډیلي کې د افغانستان او هندوستان دینی عالمانو هم په ګډه اعلامیه کې د افغانستان روانه جګړه تحریم کړله. خو د افغانستان د ګاونډي هیواد پاکستان دینی عالمانو له کلونو راهیسې په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په تړاو چوپتیا غوره کړې ده.
و موریدل چې سبا د افغانستان، پاکستان او سعودي دینی علما سره جرګه کیږي او په افغانستان کې د سولې په لارو چارو خبره کوي. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان دینی علما چې تر ډیره ورته د افغانستان د جګړې ته د لمن وهلو ګوته نیول کیږي په داسې یو کانفرنس کې برخه اخلي. په افغانستان کې یوازې جګړه له خلکو قربانۍ نه اخلي، بلکې دغه تل خپل سره وسلوالې ډلې هم هر ورځ په فعالیتونو بوخت دي او حکومت ته په سرخوږی سربیره ولسته زیان اړوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دوی د وی څېړنې ابتدایي پایلې ښیي چې په تخار کې د خپل سرو وسلوالو یو قومندان د شینوارو او څنځایو په سیمه کې 13 تنه ولسی وګړي نیولي، 4 ترې وژلي او نور له وهلو ډبولو وروسته خوشي کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تخار ولایت کې د خلصرو وسلوالو یو قومندان د دې ولایت د څنځو او شینوارو سیمه کې 13 تنه نیولې دي، 4 تنه ترې وژلي او نور بیرته خوشي کړي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اعلامیې په وینا د خلصري قومندان وروسته له هغه چې د جوزا د میاشتې په 15مه نیټه د طالبانو سره په یوه جګړه کې وسلوال ووژل شول، د غش په توګه د سیمې ولسي خلک وژلي او یو شمېر ناقانونه نیولي دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا جنګي جنایت بللی او له افغان حکومت څخه یې غوښتي چې د دا ډول خپلسرو مخه دې ونیسي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکو په خپله اعلامیه کې د تخار د دې خپلسري قومندان چې د 4 ولسي خلکو په وژنې او د نورو په خپلسري نیونې او ربړونې تورن دی نوم نه دی یاد کړی. خو په تخار کې د شینوارو او سنځویو قومي مشرانو ازادۍ راډیو ته د دې قومندان نوم حاجي فتح یاد کړی دی. د تخار د سنځویو د سیمې یو اوسیدونکي محمد سرور ازادۍ راډیو ته وویل د جوزا میاشتې په 15مه غیر مسؤول وسلوال د شینوارو سیمې ته د وشر ټولولو په خاطر تللي وو چې هلته د طالبانو په یو کمین واوښتل او 10 تنه وسلوالې ووژل شول. د نوموړي په وینا وروسته د حاجي فتح په مشرۍ غیر مسؤول وسلوالو له طالبانو څخه د غچ اخیستو په خاطر د شینوارو او سنځویو سیمې څخه 13 تنه وګړي برمته کړل او له ځان سره یې نامعلومې سیمې ته بوتلل چې 4 ترې ووژل او نور یې له وهلو ټکولو وروسته خوشې کړل. محمد سرور زیاتوي
وجل شوی کسان یو هم طالبان نه دي، لوګری، نیالګر او بزګران دي او یو شمیر مسافر کسان دي چې له بدخشان څخه د سنځیو او شینواری او سیمو ته مزدوري پسې راغلي وو او دا زما د خالص زوی دی چې غیر مسؤول وسلوالو شهید کړی دی.
د څنځوی د سیمې یو بل وسیدونکی صبغت سمیم هم ورته خبره کوي.
خپل سرو وسلوالو چې د حاجي فتح تر قومندې لاندې هلته فعالیت لري، په عامو خلکو باندې وسلوال برید کړی وو چې په ترڅ کې 13 تنه د سنځویو بزګر له ځان سره برمته نیولي وو او له هغې جملې نه یې 4 تنه په شهادت رسولي دي. حکومتي چارواکي او عدلي او قضایي ارګانونه دې موضوع ته جدي توجه کوي تر څو د دغسې ظالمانو مخه په راتلونکي کې ونیول سي.
خو د تخار د امنیت قومندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر بیا وایي چې د غیر مسؤولو وسلوالو او طالبانو ترمنځ نښته کې څلور تنه ملکي وګړي هم وژل شوي دي.
افراد حاجي فتح اکند مسلح غیر مسؤول که در قریه چشمه بنگی قرارگاه داره وارد قریه
د حاجي فتح په نوم یو غیر مسؤول وسلوال قماندان چې د تخار د بنگی ولسوالۍ د چینی په کلي کې قرارګاه لري. د دغه قماندان وسلوال کسان د شینوارو سیمو ته ځي او هلته د طالبانو له کمین سره مخامخ کیږي او په نتیجه کې یې لس تنه غیر مسؤول وسلوال وژل کیږي او بیا د حاجي فتح غیر مسؤول وسلوال د سیمې یو شمېر کسان له ځان سره بیایي چې تاسې ولې طالبانو ته دلته ځای ورکړی دی او هغه کسان هم په هماغه ورځ بیرته خوشی کوي.
د نوموړي په خبره د حاجي فتح په مشرۍ دغه غیر مسؤول وسلواله ډله له تیر کال راهیسې د کندز خان آباد ولسوالۍ څخه د تخار بنګي ولسوالۍ ته راغلې او په سیمه کې فعالیت کوي او په هیڅ دولتي ارګان کې رسمیت نه لري. د سنځوی او شینوارو په سیمه کې په ملکي وژنو او ځورونو تورن قمندان حاجي فتح څو کاله مخکې په وژنو، تښتونو او غلاو کې د لاس لرلو په تور د حکومت لخوا نیول شوی وو او د کندز په محبس کې بندي وو. خو کله چې په 1994 کال کې د میزان میاشت په شپږمه طالبانو د لنډې مودې لپاره کندز ښار ونیوه او محبس یې مات کړ، حاجي فتح له زندان وتښتېده او بیرته یې وسلوال فعالیتونه پیل کړل. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د تخار د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده، د منګلو او لوګرو سیمو اوسیدونکو او دغه راز د طالقان اړوند د شینوارو او سنځویو د سیمو اوسیدونکو د دغې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې له بېځایه ځورونو او خپلسرویو څخه شکایتونه کړي دي.
جوان آزادی
خزینه تفریح جاز نمبر کې چې د لاشي تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
اوس مو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نه سمو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
اوس هم په افغانستان کې د کرونا په روان وضعیت تمیږو. په افغانستان کې د کرونا ویروس د درېیمې څپې له زیاتېدو سره جوخت. ځینې نړیوال سازمانونه وایي هڅه کوي له افغانستان سره په روغتیایي برخو کې خپلې همکارۍ پراخې کړي. د افغانستان روغتیا وزارت غوښتنه لري چې دغه نړیوال سازمانونه دي د مصنوعي تنفس د دستګاه، اکسیجن او کرونا ضد واکسین په برخه کې خپله مرسته زیاته کړي.
د افغانستان روغتیا وزارت پرون سیشن به په افغانستان کې په کرونا وایروس د 1024 کسانو اخته کېدل او 450 کسانو مړینه ثبت کړله چې دا تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. خو اټکل دا دی چې واقعي شمیر شایي تر دې 100 برابر زیات وي، ځکه زیات کسان ټیسټ نه کوي یا د ټیسټ کولو امکانات نه لري. د کورونا وبا د درېیمې څپې چټک خپروي روغتیا وزارت او نور نړیوال سازمانونه اندېښمن کړي دي. د روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل نړیوال خیریه او روغتیایي سازمانونه له وزارت سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کولای سي.
نړیوالې ادارې په بیلابیلو برخو کې د روغتیایي سکتور سره دوی مرسته کولی شي، خصوصا د وینټیلیټور، سیپاپ ماشینو په برخه کې، د اکسیجن دستګاو نصبولو په برخه کې، هم په مرکز هم په ولایتو کې ځینې روغتونونو کې چې د وخت سهولت د اکسیجن دستګاو نه دی موجود. بله مهم مسله د واکسینو د تطبیق په برخه کې چې ډېر مهم او اړین او ضروري دی، په دې برخه کې دی کولی شي چې د افغانستان هېواد خصوصا د روغتیا وزارت سره دی مرسته وکړي.
په وروستیو ورځو کې ځینو نړیوالو سازمانونو د دستګاو او نورو اسانتیاو په برخه کې د خپلو همکاریو خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO پرون په یو ټویټ کې د افغان جاپان له روغتون سره د کووید-19 ناروغي یا کرونا وایرس د تشخیص د ظرفیت لوړولو په هدف د PCR معایناتو د یوې بلې دستګاه د ورکولو خبر ورکړ. بلخوا په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف ویان فریدون آریان ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د ادارې هم د همکاریو هڅې چټکې کړي دي.
یونیسف په دې ویاړي چې په دې تبادله چې د کووید-19 پر وړاندې مبارزې لپاره مختلف ډول مرستې وکړي او خپل ملاتړ وکړي، لکه څرنګه چې یونیسف په دې تبادله چې پچکاریو غټه محموله تهیه کړي، په عین وخت کې امنیتي بکسونه یا سیفټي باکسز چې ورته هغه تهیه کړي، د واکسین د غوښتنې لپاره مثبت کارونه وکړي، خلکو ته معلومات او عامه پوهاوی مخته ویسي، د وزارت ساتامت سره نږدې کار وکړي ترڅو د دغه واکسینونه چې یونیسف د کوواکس د لارې وزارت ته ساته ماته د وسان خلکو ته تهیه کوي د دې د کیفیت تضمینول وشي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د درېمې څپې له کبله د پوهنې وزارت هم د کابل په ګډون په 14 ولایتونو کې د لګول سویو محدودیتونو موده پرون سې شنبه د دوو اونیو لپاره وغځوله. وزارت وایي د ښوونیزو او تحصیلي مرکزونو ترڅنګ به د ودونو سالونونه، سپورټي کلبونه او د لامبو حوضونه تړلي وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا پرون ویلي د روغتیایي منابعو د کموالي، د خلکو لخوا د ټیسټ نه کولو او په کورونا وایرس د مړو د نه راجستر کولو له کبله شایي په افغانستان کې په کورونا وایرس دخته او مړو شمیر خورا زیات وي. روغتیا وزارت په وار وار خلکو ته سپارښتنه کړې چې په کورونا وایرس د نه اخته کېدو لپاره ماسکونه وکاروي، له یو بله دوه متره فاصله وساتي، لاسونه په وار وار په صابون ومینځي او د ګڼه ګوڼې ځایونو ته دې له تګ څخه ډډه وکړي.
قدرمن اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانیم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په دویمه نیمایي کې درته 19 پرګرام ازادي او اوریدونکي هم لرو. په دې پرګرام کې تاسو په خپل غږ سرچ شوي پیغامونه، تاسو د سیمې ستونزې اوریدل شوي، او هڅه شوي چې له چارواکو سره په اړه مرکه هم وشي. اوس هم راځو دې ته چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصري او مقالې لري.
اس بي اس خبرونه له افغانستانه د استرالیایي ځواکونو لوتلو سره د هغو افغانانو د ویزو د بهیر په اړه مقاله خبره کړې چې له دغو ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. په مقاله کې راغلي چې د جون په لومړیو کې د استرالیا د بهرنی چارو وزیر ماریس پین د سنا کمیټې ته وویل چې هغو افغانانو ته د ویزو بهیر به له هغې پروسې سره سم پرمخ ځي چې له 2013 کال راهیسې روانه ده. د هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د استرالیا له ماموریتونو سره کار کړی دی. د مقالې په وینا دا خبرې داس مهال دي چې له افغانستانه د دغو افغانانو د ایستلو غوښتنې زیاتې سوي، په ځانګړې توګه د کله راهیسې چې د افغان ترجمانانو او د هغوی د کورنیو پر وړاندې د طالبانو تهدیدونه زیات سوي. د اس بي اس په مقاله کې راغلي چې تر اوسه 40 افغانانو ویزې ترلاسه کړې چې په افغانستان کې له استرالیایي ځواکونو سره کار کړی وو، او ګڼ نور به د جون په 16 او 18 نیټه له افغانستانه استرالیا ته انتقال کړای سي. د مقالې په پای کې لولو چې د استرالیا د کورنۍ چار وزارت د معلوماتو له مخې له 2013 کال راهیسې له افغانستانه 1200 هغه افغانان استرالیا ته انتقال سوي چې له استرالیایي ماموریتونو سره کار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان د جون میاشتې په 8 نیټه ویلي هغه هیوادونه چې ځواکونه له افغانستانه وځي باید د افغان ترجمانانو او نورو کارکونکو د ویزو پروسه چټکه کړي چې له بهرنیو ماموریتونو سره په افغانستان کې کار کړي. د دې ادارې په وینا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو لوتلو سره دا بیره زیاته شوې چې طالبان به دا کسان هدف وګرځوي. فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د کووډ 19 د خبرېدو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د دوشنبه په ورځ د عامه روغتیا وزارت ارقام ښیي چې په افغانستان کې 45 کسان د کووډ 19 له ناروغۍ مړ شول، او له فبروري میاشتې راهیسې چې په افغانستان کې د کووډ 19 لومړی مثبت پیښه ثبت شوې وه، د مړو شوی شمیر 3015 ثبت شوی دی. مقاله د روغتیايي کارکونکو له قوله لیکلي چې ډیری افغانان د کورونا وایرس ناروغي نه راپور کوي، او خلک په خپل کورو کې ناروغ سوي او مړ سوي دي. د فارن پالیسی د مقالې په وینا حکومت ویلي چې د کابل هدیرې نه دي ډکې سوي، چې ګواکې له کووډ 19 څخه ډیر کسان نه دي مړ سوي. خو د مقالې د لیکوال په باور ډیری خلک د خپلوانو مړي خپلو ولایتونو او کلیو ته وړي او په کابل کې خاورو ته نه سپاري. وروسته په مقاله کې لولو چې په افغانستان کې د کووډ 19 د ناروغۍ د خپرېدو په لومړۍ درو میاشتو کې افغان روغتیايي چارواکو ډېرې تیروتنې وکړې. د مقالې په وینا په افغانستان کې د اداري فساد له کبله د مصنوعي سا اخیستلو ماشینونه روغتونونو ته ونه رسیدل، او د عادي روغتیايي توکو به یې ډېرې لوړې سوې. د کووډ 19 پر ضد د واکسینو په اړه د عامه پوهاوي نشتوالی یوه بله ستونزه یاده سوې چې د مقالې د لیکوال په باور افغانان یې له دې ناروغۍ سره لا زیات لاس او ګریوان کړي دي.
په بلخ کې لرغونی آثار د موزیم د نشتون په خاطر د لمنځتلو لګواک سره مخامخ دي. چارواکي وایي چې په بلخ کې لرغونی آثار د معیاري موزیم د نشتوالي په دلیل د خلکو له سترګو لرې په یو نمناک او ژوبل ځای کې ساتل کیږي.
بلخ یو وخت چې د لرغونو شتمنیو او آثارو د لرلو له پلوه له نیشاپور، بخارا او هرات سره یو شان بلل کېده، خو اوس په دغه ولایت کې د موزیم د نشتون په دلیل لرغوني آثار لکه د طلا په اوبو لیکل شوی انجیل، د بودا او پرتې غوا مجسمه او لسګونه نور آثار په یوه نامناک او ژوبل ځای کې ساتل کېږي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر متی الله کریمی ازادي راډیو ته وویل چې دا لرغونی آثار د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي. دی وایي چې حکومت د باید د لرغونی انجیل او د بودا مجسمه او داسې نورو آثارو ساتنې ته پام وکړي.
در قسمت داشتن یک موزیم معیاري کې باید
د یو معیاري موزیم د لرلو په برخه کې کوم چې لاسراغلي آثار پکې وساتل شي موږ لوسون سره مخ یو. هغه آثار چې له موږ سره دي په یو ناوړه حالت کې قرار لري، قطعا موږ اندېښمن یو. هغه آثار چې له موږ سره شته دي د بې پامۍ له امله به له منځه ولاړ شي.
د بلخ د اطلاعاتو او کلتور مشر وایي چې له دغې ادارې سره شته آثار تفکیک او ردبندۍ ته اړتیا لري. ده وویل چې لا هم د شته لرغونو آثارو د ساتنې لپاره حفاظتي او د مینځلو مواد نشته. ښاغلی کریمی وایي چې د خصوصي سکتور په مرسته یې د موزیم جوړېدو لپاره 15 جریبه ځمکه ځانګړې کړې ده، خو ده وویل چې حدودن 5 میلیون افغانیو ته اړتیا لري. په بلخ کې اوسیدونکي او ګرځندویان وایي چې دلته د موزیم نشتون دوی د یادې سیمې د تاریخي پیژندنې په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي. اته ویشکلان حمیدالله د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکی وایي چې د لرغونو آبدو د لیدو لپاره بلخ ته راغلی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې بلخ ولایت کې ډیری لرغونی سیمې شته خو د موزیم نشتون دی متعجب کړی دی. د وویل
نبود موزیم در ولایت بلخ باعث شده که مردم نتان از آثار تاریخی در ولایت بلخ دیدن نمایه و این آثار در نمایشگاه ها به نمایش گذاشته شود.
در بلخ د اطلاعات و کلتور و اداره وایی چه در موزیم په نجوریدو سره به پخت محالی که په بلخ کشته لرغونی آثار لمنځه ولاړ شي. د دغه ادارې مشر زیاتوي چې د موزیم پښتون کېدای شي چې له خلکو سره شته لرغونی آثار هم راټول او نندارې ته وړاندې شي. متی الله کریمی په بلخ کې په خپل سر د لرغونو سیمو د کیندنو په اړه هم اندېښمن دی. هغه وایي چې په بلخ کې څه باندې 130 تاریخي او لرغونی آبدې شته چې اکثرا په نامنو سیمو کې موقعیت لري او په همدې دلیل په خود سره نتوګه کیندل کیږي.
له بلخ ورجو لغمان ته دغلته د سبزیجاتو په حاصل کې سږ کال 10% زیاتوالی راغلی. دغه ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي لغمان په افغانستان کې د سبزیجاتو د مرکز نوم ګټلی او په خبرې د هیواد په ډېری ولایتونو کې اوس هم بازار لري.
د لغمان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې سږ کال د دې ولایت په سبزیجاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. د یاد ولایت د کرنې رئیس محمد جمیل خوشحال وایي لغمان نه یوازې سږ کال د سبزیجاتو لپاره غنی دی، بلکې دغه ولایت کې سږ کال د غلدانو په برخه کې هم د 10 تر 20% زیاتوالی راغلی دی. نوموړی وایي چې سږ کال یې ډېره برخه کروندګر د سبزیو کښت ته هڅولي چې له امله یې تولیدات زیات شوي او لغمان د سبزیو د مرکز په نوم یاد شوی دی. د جمیل خوشحال په خبره اوس مهال لغمان کې کروندګرو ته د تازه سبزیجاتو د ساتنې لپاره پر سړو خونو سربیره په بازار موندنه او نورو برخو کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. په ورته مهال د لغمان کروندګر بیا د تازه سبزیجاتو له ټیټو بیو او د مناسب بازار له نشتونه شکایت کوي. خیر محمد د لغمان د کرغیو ولسوالۍ یو تن کروندګر دی. د وایي ډیر کله تازه سبزیجات د بیو د ټیټوالي لکبل هغه مصارف نه ور پوره کوي کوم چې پرې شوی دي.
کومه خو سره پکار دی جمعې کې پکار دی وسره جمعې هغه بازار دی وړې کې مال ډیر ماشا الله خوش وي ګندنم ډیر پالک هم ډیر او خاړ هم ډیر به کم به 3 روپے سم 2 روپے 3
د هم دې سیمې یو بل کروندګر اخترګل وایي ک په کافی اندازه سټورونه وشني خونی وای نو د یو موسم حاصل به تر بل موسم ساتل او په دې توګه به یې خواري بې ځایه نه تلی.
سړې خونې وې هماغه دوړي سبزي چې ژمي کې وې دا مشکل به نه و. دې مشکل سره به مونږ نه مخ کېږي. اوس که دغه شنې خونې وې مثال یا دغه وې مونږ ته دا شتورونه وې دا به مونږ ته په ژمي کې بیا دا مشکل نه و، ځکه چې بهرني هېوادونو نه دغه راځي. دغه ماروګان دا پیاز ګوره 500 روپۍ خلته ورکوي، بیا والا 200 روپۍ خلته ورکوي. د مونږ حکومت نه دغه غوښتنه لرو چې دا شنې خونې مونږ ته جوړي.
لغمان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې نږدې ټول خلک یې په کروندو او مالداري بوخت دي او خپلې ورځنۍ اړتیاوې هم له همدې لارو پوره کوي.
د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي د افغانستان د سولې په اړه په مجازي کنفرانس کې د پاکستان مهم چارواکي او دینی علما برخه اخلي. په پام کې ده چې د سعودي عربستان او د اسلامي نړۍ د اړیکو د سازمان په کوربتوب دا کنفرانس سبا ترسره شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي جان آرنو ایران ته په خپل سفر کې ویلي د افغانستان کشاله د ډله ییز اقدام په مرسته د حال وړ ده. په چین کې د افغانستان سفیر وایي د چین له خوا مرسته شوي کورونا ضد واکسینونه د ام سی سي شرکت په همکارۍ کابل ته راستول شوي. جاوید احمد قایم ویلي چې د سینوفارم په نوم د دغه 200,000 دوز واکسینونو او څه باندې 200,000 سرنجونو بسته به سبا پنجشنبه کابل ته ورسیږي. په حق کې د ملګرو ملتونو محکمې د بوزنیا د سربانو د پخوانی پوځي مشر راتکو ملادیچ د استیناف غوښتنه رد کړه. د دغه استیناف د عمري بند د سزا په وړاندې غوښتې وو. نړیوال بانک وایي چې اروپا او مرکزی آسیا لا هم د کورونا وایرس د وبا د مهارولو په چارو بوخت وي. د دغو ساحو اقتصادي لوری به سږ کال هم تطوي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دغه نړیوال سازمان د مشرۍ د بلې دورې لپاره د انتونیو ګوتریش د پاتې کېدو ملاتړ کړی. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په تفصیل سره زموږ په ویبپاڼه کې ومومئ. پته یې د ازادي راډیو ډاټ کام. مخکې له دې چې اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو ته ورشو، یو دوه نور راپورونه رااخلو. د بشري حقونو نړیوال سازمان له هغو هیوادونو چې له افغانستانه یې ځواکونه د وتلو په حال کې دي غوښتي چې د هغو افغانانو خوندیتوب ته د لومړیتوب ورکړي چې له دغو ځواکونو سره یې کار کړی. دغه سازمان په یو بیان کې غوښتي چې افغان کارکوونکو ته د ویزو ورکولو برنامه باید چټک شي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان له هغو هیوادونو غوښتي چې افغان کارکوونکو سره د مرسته وکړي چې په افغانستان کې ځواکونه ډیرو. د ادارې له امریکا، برتانیا، هالند او نورو هیوادونو غوښتي چې افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو د بهیر تر بشپړېدو مخکې دي ژر تر ژره افغانانو ته د ویزو ورکولو پروسه چټک کړي. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر د سپتمبر میاشتې 23 بشپړه کیږي، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوه امریکایي چارواکي له قوله راپور ورکړی چې شایي ټول ځواکونه د جولای میاشتې تر نیمایي له افغانستانه ووځي. د بشري حقونو نړیوال سازمان د آسیا برخې مرستیالي پاتریشیا ګاسمن په یو اعلامیه کې وویل هغه افغانان چې له بهرنۍ ځواکونو او سفارتونو سره کار کړی دی د طالبانو له تهدید سره مخامخ دي. طالبانو د جون په 9 نیټه په یو اعلامیه کې ویلي هغه کسان چې له بهرنیانو سره کار کړی دی د طالبانو په وینا کې پر خپل مخکینی کار پښیماني وښیي، له تهدید سره به مخامخ نسي. طالبانو له ترجمانانو او هغو کارکوونکو چې په خوایې له بهرنیانو سره کار کړی غوښتي چې له افغانستان ولاړ نسي او خپل ژوند ته دوام ورکړي. خو یو شمیر ترجمانان او نور افغانان چې له بهرنیانو سره کار کړی د ځان او خپل کورنۍ د غړیو ژوند ته اندېښمن دي. 22 کلنه مونا حسیني چې اساسي حقونو ته د لاسرسي په برخه کې له یو امریکایي شرکت سره 4 کاله کار کړی دی وایي چې د ویزې غوښتنلیک یې رد شوی او خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده. دې ازادي راډیو ته وویل
در سال 2014 په 2014 کال کې مې له یو امریکایي مؤسسې سره کار وکړ او د امریکایي ویزې ته مې غوښتنلیک ولېږه، خو د ځینو محدودیتونو له کبله رد شو. نه یوازې زه بلکې ټول کسان چې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي راتلونکو ته اندېښنه لري.
آنها نگران هستند.
درودش کلن پیمان روفی د مزار اوسیدونکو دی. د ازادي رادیو ته ویل چې کلونه له بهرنی ځواکونو سره کار کړی دی، خو اوس هم د ویزې د غوښتنلیک جواب ته پاته مده.
دا چې وضعیت خراب شو، لس میاشتې مخکې مې د ترجمانانو لپاره د امریکا ځانګړي ویزې ته غوښتنلیک ولېږه، خو تر اوسه مې ځواب نه دی ترلاسه کړی. غوښتنلیک مې دا دی، هغه کسان چې که یوه ورځ که لس کاله د امریکایانو سره کار کړی وي له تهدید سره مخامخ دي او باید ویزې ورکړل شي.
د امریکا د لوی درستیزانو کمیټي رئیس جنرال مارک میلی د می پشپړشتمه ویلی و چې واشنگتن داس پروګرامونه جوړوي چې د ترجمانانو او هغو افغانانو د ویزو کار چټک سي چې له بهرنۍ ځواکونو سره کار کړی دی. د بشري حقوقو نړیوال سازمان د راپور لمخې اوس مهال شاوخوا 13,000 افغانان ویزې ته سترګې په لاره دي. له دغو افغانانو یو شمېر د امریکا ویزو ته 2 کاله منتظر پاتې سوي دي. برتانیا هم اعلان کړی چې د هغو افغانانو د ویزو کار به چټک کړي چې له برتانیایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. خو د بشري حقوقو نړیوال سازمان له دې برنامه شکایت کړی دی.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا یې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوریدونکو کې انټرنیټ لري حتمان به فیسبوک هم کاروي. فیسبوک نن سبا په افغانستان کې ډیره مشهوره او عامه ټولنیزه شبکه ده. نو زموږ د فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي، ملیونونه مینوال لري. تاسو هم مینوال شي. هر ورځ به له تازه پیښو او خبرونو خبرېږي. د دې ترڅنګ به خولي ویډیوګانې او مرکې هم کتلی شي. د فیسبوک پته مو ده facebook.com/azadiradio. اوس هم مخکې لیدل چې اونیس پروګرام ته ورکو یو بل راپور راخلو. افغان حکومت د برېښنا د پایو د امنیت په ټینګښت کې له خلکو د مرستې هیله لري. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال مطبوعاتي دفتر وایي د هرې پایې لپاره د امنیتي پوستې جوړېدل ستونزمن او ناشونی کار دی. دا په داسې حال کې ده چې وړ مشپه یو وار بیا د پروان ولایت په جنوبي سالان کې د نامعلومو وسلوالو له لوري د برېښنا دوه ستنې د بمونو په وسیله والوزول شوې. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور ته.
ورستله هغه چې د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په جنوب د اهنګرانو په سیمه کې د نامعلومو کسانو لوري د بمونو په وسیله د وارداتي برېښنا دوستنی والو زول شوې. د جمهوریت ریاست د لومړی مرستيال دفتر وایي د برېښنا دستنو د امنیت د ټینګښت طرحه د بشپړېدو په حال کې دا ډیر ژر به عملي شي. د جمهوریت ریاست د لومړی معاونیت د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي رادیو سره په خبرو کې د دغه طرحې جزئیات شریک نه کړل، خو ویل چې د خلکو لمرستې پرته د برېښنا د ستنو د امنیت ټینګښت ستونزمن کار دی. دی وایي کشفي او استخباراتي بنسټونو د سیمې له خلکو سره کار پیل کړی چې د برېښنا ستنو د تخریب کوونکو په نیولو کې مرسته وکړي.
د سیمې د مشال له همکارۍ پرته شاید ممکن نه وي. یعنی سلګونه پای د برېښنا دي، هرې پای ته خو لیوا سړی نشي جوړولی او نه هرې پای ته باید پوستې واچول شي. دا د سیمې د خلکو مسؤلیت ګرځي چې له دولت سره امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي او د دې ډول تروریستي تخریب کارانه اعمالو مخه ونیول شي. امنیتي طرحه تقریبا د بشپړېدو په حال کې ده او چې هر کله بشپړ شي جزئیات به له تاسو سره شریک کړو.
مخکې تر دې کله چې تر کوچني اختر مخکې د کابل په شمال کلکان ولسوالۍ کې د برېښنا ستنې په بمونو والو زول شوې، د جمهور رئیس لومړی مرستيال په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی وو لکلي ژر راستون شو چې دا موضوع وڅېړي او ورته رسیدنه وشي. خو برېښنا شرکت وایي چې د برېښنا ستنو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې د افغان چارواکو لژمنو سره سره دا چاره لا هم روانه ده چې دوی سخت اندېښمن کړي دي. یاد شرکت وایي باید امنیتي بنسټونه په دې اړه ژر تر ژره جدي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیره شپه د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په اهنګرانو سیمه کې د بمونو په وسیله د برېښنا دوه پایې والوزول شوې چې یوه یې په بشپړ ډول له منځه تللې او بله یې نسبي تخریب شوې ده. د برېښنا شرکت ویاند سنگر نیزی ازادي راډیو ته وویل چې دا په تیرو دوو میاشتو کې د برېښنا 19 ستنه ده چې په هیواد په ځانګړي ډول د کابل په شمال کې د نامعلومو کسانو له لوري په بمونو الوزول کیږي چې لامل یې یاد شرکت ته میلیونونه افغانۍ مالی زیان اوړي.
د برېښنا شرکت ټیم نن سهار سیمې ته ورسېده. له ارزونې وروسته به په تخریب شویو پایو کار پیل شي. سیمه غرنۍ ده، د برېښنا د ستنو کار به وخت غواړي، خو زموږ همکاران هڅه کوي چې دا ستنې ژر تر ژره بیرته ورغوي. دا د روان کال په تیرو دوو میاشتو کې 19 ستنه ده چې تخریبیږي، چې له دې امله برېښنا شرکت ته په میلیونونو افغانیو زیان رسېدلی دی.
برېښنا شرکت په یو اعلامیه کې ویلي چې د برېښنا د پرچاوی لامل په هر سات کې تر 3 میلیونه افغانیو پوری مالی زیان وړي. خو پښتنه دا ده چې څوک د برېښنا د ستنو په منځوړلو کې لاس لري. که څه هم امنیتي بنسټونه په دې اړه څه نه وایي، خو د برېښنا شرکت په خپل اعلامیه کې ویلي چې خای سیمه ییز باج اخیستونکي، زورواکي، د نفتو د تړونونو شرکتونه او مافیایي جرمي او نورې ورانکارې ډلې د دغو پیښو تر شا وي. کابل، پروان، لوګر، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، خوست، ننګرهار، لغمان او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې اوس مهال پرې وارداتي برېښنا پرې شوې ده. په همدې حال کې د ننګرهار او پروان یو شمېر اوسېدونکي له افغان امنیتي بنسټونو غواړي چې د برېښنا ستنو تخریبونکي ونیسي او قانون پرې عملي کړي.
زما نوم سمسور ده، د ننګرهار ولایت یو تن اوسېدونکی یم. موږ له حکومت جدي غوښتنه کوو تر څو د دغه پایو ویشتونکي چې د برېښنا پر وړاندې خنډ دي، دوی باید ونیسي او قانون پې عملي کړي. په جلال آباد کې ډېره زیاته ګرمي، دغه ځای دغه کم خلک چې دي، حتی ماشومان هغه هم له ګرمۍ نه مړه شو.
نوم یې بریالی بهادر ده، د چارکارو اوسېدونکي، پروان ولایت. خلک دولت سره همکار دي، اما دولت وروسته د په دې برخه کې هیڅ توجه کړې نه ده، او بیا هم زموږ تقاضا دا ده چې په دې برخه کې جدي توجه وکړي او هغه خلک چې دي عملین دي زر تر زره یې ونیسي.
برېښنا شرکت وایي چې اوس مهال له کورنیو سرچینو نه د کابل برېښنا په نوبتي شکل تامینېږي. د نغلو، سروبي او ماهیپر د برېښنا د تولید له فابریکو 110 میگاواټه او دا شان د ترخیلو له لمریزي دستګانه 80 میگاواټه برېښنا تولیدېږي. هاخوا د هرات ولایتي چارواکو ویلي چې د دې ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو دې ولایت ته د ایران د وارداتي برېښنا وستنه په بمونو الوزولې، چې لامل یې لسګونه زره کورنۍ له برېښنا محرومې شوې دي. خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې ازبکستان افغانستان ته 460 میگاواټه وارداتي برېښنا ورکړي، چې 300 میگاواټه یوازې د کابل لپاره ځانګړې شوې. په افغانستان کې برېښنا په سلو کې 80 له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران راوارېږي. افغانستان یوازې په سلو کې 13% برېښنا له کورنیو سرچینو چمتو کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی او اوریدونکي،
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام مینوالو، السلام علیکم. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د همدې تیر اونۍ په ترڅ کې غنو بې ځای شو کسانو د خپل ستونزو په اړه راته ویلي، یا ځینو نورو کسانو خپل سیمو ته د بې ځای شو د ننګولو کیسې کړې دي. موږ په همدې تړاو د کډوالو چارو وزارت مسؤلین هم پوښتلي، خو راځي په پیل کې دا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم ورور صاحب، بجو ز ش پخیر ش اسلام من ده ما په ازادي رادیو کې خپل آواز ورکوم. ورور موږ د نن سر کې د ضلع کنریا صاحب خبريال چې د ازادي رادیو خبريال وو، نن په نن څو راته کړه. او بل ورور خبره دی چې مسلمانان در بدر دي، ماجر در بدر دي، فرام لالخان د ګرځ په کور کې د ماشام ډوډۍ نه لري، ته استاد خیرم استاد د خاص خدغه ونی تر سره وي چې ورور بس ډېر ډېر مهرباني به موږ خلک په ډېر په تکلیف کې په ډېر مشکل کې ژوند کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما اړیکه د هلمند ولایت په سره نیولې ده. زموږ دغه ستونزه ده چې دا زموږ خوا ته ډېر خلک ستړي دي، د مرستو په هیله وي.
السلام علیکم، د خپل سلامونه مې کې هلي احترامات د دې راډیو ټول محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې شبه زه وکیل عبدالرحمن ایجریم د هلمند ولایت مرکز بشکرګاه شهر څخه دلته په هلمند کې کوم زموږ د مهاجرو حالت ډېر سخت خراب دی. تېره ورځ چې موږ خپله په دا مهاجر باندې وګرځېدلو، نو دوی حج اکل دوی د ماښام لپاره ډوډۍ نه درلودل، دوی په یو کې سخت حالت کې وه. هلته دا ملګرو ته هېڅ کار نه دی شوی، نه د تجارانو لخوا د دوی سره مرسته کړې ده، نه د حکومت لخوا څخه د دوی سره مرسته کړې ده. که موږ خپل دوی ته یو ډېر سخت حالات کېږي، نو زه وایم چې دا زما خبرې او زما پیغام باید چې ټولو چارواکو پورې ورسېږي، تر څو دغه مهاجرینو ته ژر تر ژره یو جدي اقدام وشي، تر څو دوی د دغه سخت حالاتو څخه راووځي. د غازي محمد ویله کې دوی شینې درولي دي چې هلته دوی نه داسې د خوراکي توکو زمینه دوی ته مسایله ده چې د دوی سره دولت مرسته به کړې وي. نو یا دې داسې عملیات ژر تر ژره په هلمند کښې شروع شي چې تر څو هغه دوی سیمې پاکې شي، نو دا دوی وکولی شي چې خپلو کورو ته ولاړ شي. سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو رحمان ولی له ننګرهار څخه دغه پیغام پرېږدم. ولسمشر صاحب، ما څخه مې غوښتنه ده، لیاز د خدای د دې وطن د دې خاورې غم وخورئ. خلک در په در شو په لغمان، کابل، نورو ولایتونو کښې، په کندهار کښې خلک راکډه شوي.